سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زافر د سیال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د پاکستان چین او طالبانو د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناستنه په اسلام آباد کې ترسره شوه د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ چارواکو ویلي په دغې ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د اقتصادي ثبات پر ټینګښت تمرکز وشو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری رسنیو ته ویلي چې پیغام یې افغان چارواکو ته دی چې افغانستان د پاکستان او پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ ویلي اسلام آباد او پیکینګ چمتو دی چې د افغانستان د اقتصاد په بیا رغونه کې مرسته وکړي هغه خبرې لاندې ویلي هیله مندې چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي او د متدله سیاست په پلي کولو سره ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره ورځ د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي په کامی ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي دي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړ شوي دي اوکرانی او روسی چارواکو نن د بندیانو د تبادلې خبر ورکړه کې فای پینسل سرتیری د راتګ په حال کې دی او مسکو هم ویل دي ترې پیلوټان یې بیرته مسکو ته ستانه شوي دي د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دفتر رئیس اندری ایرماک پر خپل ټلګرام لیکلي د رسنیو شوو سرتیرو دو څلوېښت هغه دي چې په ماریپول کې د فولاد د فابریکې له دفاع څخه د رسنیدو په حال کې وه د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې پیلوټان یې د یوې پیچلې مذاکرې وروسته هیواد ته راستانه شول او د سودان د جګړې د ښکېلو لورو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کېناستل ریاض او واشنګټن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه دا د جګړو له امله تر اوسه په لسګونه کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان بیا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو د امریکا د اساس جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سختریزو فرمانونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده دا چې دغه اندېښنې په ځانګړي ډول په کومو برخو کې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورټ اخیستلو لپاره فورمې ډکې کړې دي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت لخوا د پاسپورټ ریاست څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی دا چې ولې خلک د پاسپورټ په اخیستو کې ستونزې سره مخامخ دي د به هم درته په راپور کې ولرو په غزنی کې بیا هلته تاریخي عبادت رغول کیږي چرواکي هلته وایي چې چرته د دغه عبادتو د رغولو چاره پیل نشي امکان شته چې دغه تاریخي سیمې له منځه لاړ شي
دغه میراثونه په استایسته د څو کلونو مشاهدان چې یو په یو په څوک څوک نړیږي کدی تجدید پاملرنه ونه شي کدی سي هم دغه صف نابودي سره مخ شي
نور مطالب هم درته لرو د اوکراین د جګړې د جزئیات او همدارنګ په سودان کې مو د روسي او تغیراتو هم خبرو ملتیا مو غواړو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړي مشه د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي د پیولې کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو خو په اړه د سختریزو فرمانونو پر دوام سخت اندېښنه ښودلې دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونی ګودریش ته لیږل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري په کې لیکل شوی له افغانو میرمنو پرته ملګري ملتونه باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي دا په داسې حال کې دا چې تیر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وغند، خو یې ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي لستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. په لیک کې راغلي چې ښځې د هر بشر دوستانه ځواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر رسولو کې باید د ښځو او نارینهو بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پریکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. دوی نامه په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغاني فعالې زرغونی ولی ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن و حضور زنا را دوباره
نړیواله ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې همکار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخی توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خاص لندسې نه ده، دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخله کشور می باشه.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړې او اوس په کور ناڅه د وای ملګری ملتونه یوازې اعلامی ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامی ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از اونادر قسمت از زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان درواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت پاړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتي وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپړو پلاو کابل ته سفر هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنۍ وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نه دولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلوري ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست روسه د دوی د ورتګ نیټه نه ده معلومه کړې. هغه کسان چې د خپلو ناروغانو د درملنې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د کار لپاره پاسپورټونو ته بیړنۍ اړتیا لري وایي نور له انتظار ستړي شوي او غواړي چې ژر تر ژره پاسپورټونه ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ته دغه اداو پاره ته ولسره وایي د پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت پر بنسټ نیټه ټاکل کیږي. چوسیات د سنا کاکړه په راپور کې
خلک مریضان لري، مشکلات لري، دلته علاج نه کیږي. عبدالولی نومی کی وای تیر کالیه ده پاسپورت آنلاین فرماتا که کرده و خدا تم یاشتو پا تیری دو سره ایلا هم پاسپورت نده خیسته او نورتا ده سفر ده دقی کتاب چه نیتا کرا شویده. نوموری لازدی راڈیو سره پا خبرو که وویل چه ده کورانه دو غری ناروخه دی او غری ده در ملنه لپاره پاکستان تا بوزی.
وقت هم نور که تاریخ هم نور که یا نتا نتا که چه ورشو بیارتوه چه نده جور شوه سبر رو که بیا چه ورشو بیارتوه چه یا میش سبر رو که دو میش سبر رو که دیگه وقت هم یشتی وقتی درست مون پاسپورت نده رو تنه جوده یه مون نه پایی کشم مشکل پا چیش که دار
ده پاسپورت یو برا غختون که عبدالحمید وی لیا وکار رهی سه کار او برخ نده او ده پاسپورت پا تمه ده چه او بل هیوات تا ده کار لپاره ولرشی.
وارم چه از ده افغانستان نه به هر روزم ده کار بخاطر معلومه نده چه سه وقت به پاسپورت به اجراشی دیره مشکلات می دیر دیگر رو را که نه پیگم کسیمگه با وقت.
عبدالواسی چه بیا تازه غواری ده پاسپورت اخیستلو تا نملیکنه وکری وی ده نورو کسی چه آوری دیر هیلمن نده چه تلاسه اکری زکه خلکو دیر انتظار ورته کرده ده.
ما می خواستم برای خودم
از غوارم چه ده خپل زان او کورانی لپاره ده پاسپورت فرم ده کردم که دیر خلک آن پی یو کال که پاسپورت اخیستو تا بریالی نشول نو زه هم ډاډه نه یم چې پاسپورت به تر لاسه کړم او کنه حیران یم چې څه وکړم.
پاسپورت غوښتونکي وایي د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې د اوږد انتظار نور دوی ستړي کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت له مخې نیټه ټاکل کیږي.
ګمدا خلک چې ډیر وخت خبره کوي دا ګمان کوم حقیقت نه لري خو په هر حال په خپل نوبت باندې هر چا ته پاسپورت ورکوي. له تاریخ له دې وجې نه ورکول کیږي چې هغوی که بیا مثلا تاریخ ورته ولګوي او هلته پته د دې نه لګیږي چې دوی ته نوبت کله ورسي.
که څه هم نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورټونه ویشل کیږي خو ادعا یې وکړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کار لپاره بهر ته ځي محصلین او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي په دوه درې ورځو کې پاسپورټونه ورکول کیږي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادعا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 پاسپورټونه ویشي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځلې ودرول شو. تیر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودروه. خو د پاسپورټ غوښتونکو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تیر کال کب میاشتې په 10 بیرته پیل شو.
facebook.com/azadiradio
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقتی استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د امریکا د کډوالو کمیټې د جمعې په ورځ نو وخت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړېدو سره به افغانانو شي کولی چې په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو اس سی آر آی وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي. دغه وزارت د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشر دوستانه ویزو یا پارول له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورموله لارې د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت ویلي دی چې موقتی استوګنې به د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپله اعلامیه کې د دغې کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نگاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیکه دي او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره د افغانان کولی شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي. په اعلامیه کې د ښاغلي نگاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي تر څو افغانان وکولی شي خپله موقت استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي. د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په دغه هیواد کې ډیری نوي راغلي افغانان بې برخلیک دي، خو د دوی د موقتي استوګنې تمدید به له دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ته وویل
د ایمیګریشن مسله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلاني شخص سرنوشت به څه ډول وټاکل شي. د خو خزیرې دغه ده چې دوی دغه مدت دوه کاله نور هم غزیږي او د دوو کلونو په لاړ کې دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نوه ستونزه نشته، خو یوازینۍ ستونزه د دوی دغه بې سرنوشتوالی دی. په دې حساب دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو که چیرې دوی دغه مدت دوه کاله نور هم وغزیږي، دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. هغه د خپلو ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړي ده یا یې مثلا کوي، نو یوې نتیجې ته رسیدلی شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د ده په وینا د دوو نورو کلونو لپاره د بشر دوستانه ویزې غځېدل به تر یو بریده د ستونزې هوارې کړي.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړې ده چې دوه کاله نور مدا ورته غځوي، خو هغه کوم فورم چې دغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې څرنګه هم د دوی وکولی شي آنلاین ورته څرنګه هم په آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور هم غځوي. ویزې چې راشي مقصد ټول افغانان مقصد کارونه خپل مخې ته وړي، دغه ویزې بیا نوې نه شي. دا اسنادونه نه ورنه کې دلته کارې په ټاپه درېږي، کار نه شي کولی، مقصدریب نه شي پوره کولی، لایسنس یې په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي. ټول د ګمنیټ ورسره
د 2021 کال د اگست په 18 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره یې کار کاوه، د امنیتي ګواښونو له امله د تخلیب په بهیر کې د دوه کلن بشر دوستانه کډوالي ویزو یا پارول له لارې امریکا ته لاړل. له دوی ډېری یې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دایمي استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په همي یو نړیواله مسله راوخلو. د واشنگټن او ریاض په نوښ د سعودي د سودان د جګړې د خکیل لورو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي. په سودان کې د پوز د دوو ډلو ترمنځ لنیشتې درې اونۍ راهیسې جګړې روانې دي. تفصیل د احمد شیبر نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښته خبرې لومړی جدي حادثه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم څولې وو چې خبرې سره وکړي. د دې دوه ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمن هڅې شوي او بیا بیا د اوربندونه مات شوي دي. دغه دوه پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند ته چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوځ بیا وایي چې دوی د جمعې په ماښام جدې ته خپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک غبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي. حمیدتی بیا ویلی دی چې دوی به د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15مه وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یو دیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتی پخوا د ملیشا و مشر و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نږدې روابط لري. دغه دواړو پخوا سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سری بهیرې کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په غزنی کې ځینې تاریخي ابدې رغول کیږي. د طالبانو حکومت چارواکي وايي په غزنی کې هغه تاریخي ابدې رغوي چې د نړۍ دوه خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وايي په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي، د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو له پامه غورځول شوی دی. تفصیل لسمی په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت چارواکي وايي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وايي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونده مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به او هغه تور کوشش هغه خدای نصدی دغه تنځ دی او نور موږ د خارجي مؤسساتو په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي. خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک ملميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنی دا سي د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیر خوازی اتوی هڅه کوي چې له هری لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پام غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي و چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
ل غزنی بور شو نورستان ته د نورستان نورګرام لسوالی د پېشګری درې اوسیدونکو د سړکونو د خرابوالي او کندو کپر حالت څخه شکایت کوي. دوی په وینا چې د سړک تنګوالي او خرابوالي په وجه د موټرونو د شپکېدو امکانات ډېر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام لسوالی اړوند په شګردري اوسیدونکو وایي سړکونه یې له پخوا کندو کپر او خراب وو، خو وروستیو بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکاره بستلې دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکه کلی اوسیدونکی یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړېدلي دي، تګ راتګ بیخي نه کیږي. کومګدار موټر هم چیزي نو هغه هم ډیر په زوره باندې خیږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکه کلی اوسیدونکی یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي، د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپه شوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومانو بس تګ راتګ ډیر زموږ مشکل دی.
د همدې سیمې اوسیدونکي نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ نه اوږدې دری لري چې ګڼ سرکونه خلکو په خپلو مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي، چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لګ باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټوله خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړي دي، اکثر ملي پیوستون برنامه لیلارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټوله غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاشت کې چې دوه پیخې شوی دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسبه کې شهیدان شو او اته کسان پکې زخمیانو، د پښاګر کې موټر چپه شوی دی، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډې ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډېر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیښې وي چې پغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
د ځای ولسونو په وینا چې ولایت له طبیعي ښکلاو او زیر موډک دی، خو تل ور سره توپیر چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم له پامه غورځول شوی او په اوسنی کې هم د ستونزو هواری ته چندانی توجه نه کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه دوی منیمای ته نږدې یو، مخکې له دې چې لنډ خبرونه او د نیمه نړۍ پروګرام درته ولرو، ورزو ساسي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې موږ ور ټول چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتل سولوسوالی دي پاتل سولوسوالی کې دي جدي هغه سي خواجه عمري ناور اجرستان خوګیانی پر دغه سولوسوالی کې بند ده. د دې یک سولوسوالی کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزي هندر بهالای سلمانزی رامک او رباط کې هم افغاني په بشپړ ډګو چلیږي. افغاني زمنګ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادي رادیو محترم مسولینو ته سلامونه ونه کې هلي. دغه کم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې ده روخان په هنتون سره ده. زما خوراکې چې ده طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان په هنتون اغوي دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالي تو پای ته ورسو. زما خوراکې چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمبر فارغ شوې ده. دلته د ستاج ورور ځنی جنکی شپږ دی زر افغاني فیسونه ور کوي او موږ څخه روخان په هنتون 2000 افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، ماشونه نشته، کورنۍ مو ډیر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک مون سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دی، مورګانی ډاکټر دی او څوک پیژني، نو هغه څخه شپږ دی زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د 87% دوه بیا زره غواړي غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ور سره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
تاسیم کولای شئ چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته په 00 شمیرې باندې راولېږئ. اوس هم لنډ خبرونه، له هغې وروسته نیمه نړۍ پروګرام. د پاکستان، چین او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه ناسته نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ چارواکو ویلي په دغه ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د اقتصادي ثبات پر ټینګښت تمرکز وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری رسنیو ته ویلي چې پیغام یې افغان چارواکو ته دادی چې افغانستان د پاکستان او پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ ویلي اسلام آباد او پیکینګ چمتو دي چې د افغانستان د اقتصاد په پراخونه کې مرسته وکړي. هغه خبري اعلان ویلي لمن دیشه طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړی او د معتدل سیاست په پلي کولو سره ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره ورځ د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه 4 تنه مړه شوي او 3 تنه اټکان شوي دي. د راپورونو له مخې تیر شپه په ننګرهار کې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه 30 کورونه زیانمن شوي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا 50 کورونه ویجاړ شوي او له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رسیدلي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړې شوې دي. اوکرانی او روسی چارواکو نن د بندیانو د تبادلې خبر ورکړ. کیفای 45 سرتیری د راتګ په حال کې دی او مسکو هم ویلي چې درې پیلوټانی بیرته مسکو ته ستنه شوې دي. د اوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دفتر رئیس اندری ایرمارک پر خپل ټلګرام لیکلی تر رسنیو شو سرتیرو د تلويختي هغه دي چې په ماریولکول کې د فولادو د فابریکې له دفتر څخه د رسنیو په حال کې و. تر روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې پیلوټانی د یوې پیچلې مذاکرې وروسته یو تر ستنه شول. او د سودان د جګړې د خکیل نور استازي نن د سعودي عربستان په چدي ښار کې خبرو ته کینی. د واشنگتن د دې خبرو ته پیلي دوه هرکلی کړی دی. په سودان کې نشته دریونه مخکې د عبد الفاتح البرهان د ځواکونو د محمد حمدان په مشرۍ د چټکو خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې جګړو لامل تر اوسه په ځګونه کسان وژل شوی او په لسګونه زره کسان بیا د خپل کورونو پرې خدو ته شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نسته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نسته. اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته بهتري نسته.
سی کارکونکي چې کلیو او باندو تتللي او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن. به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خچو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خجینا کارکونکو خبري هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوان لدوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. قدر منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینه کارکونکي له کار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته دا صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. هل دا چې زموږ سره کلینیکونه بېخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نهسته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو دغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګوره موږ ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین شوي، موږ ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان چې په سوی تغذیې اخته وو هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالیو تقریو ته بتله، اغل ته به د خلکو و مشکلات چې کومه کده ماشومان د سوی تغذیه په باره کې دوه امیدوار مېرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کوم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول. امیدوار مېرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې ار سړی کولای شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمه تر غړي د روغتي ټیمونو د غوي سره به زنانه ډاکټر او نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتل نارینه د نارینه ته، نو تر ډیره د مشکل حل خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وځ شوې دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمه ته بچتل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینم کارونو کې مصروف نه دي، زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غوړ څومره وي چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ار ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې پاره برخه کې اواز په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دا غوډه خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. دا غي د وژنه روغتيایي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لري پرتو سیمه ته. خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا خزینه، ځکه چې د لري پرتو سیمه نه په اسانه سره نشي کولای چې روغتيایي مرکزونو ته راشي او غيزي نه خپل کوم مشکلات شي. اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابی راتګم مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوې دي. کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه وباندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتيایي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید دي، کله نه چې دا بند شوې دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولی چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسساتو لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرایه تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو، ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼه راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپل دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خلاواله نه و. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې عربیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې لزانه دفاع وکړي. ښځه به څه رقم لزانه دفاع وکړي؟ خو بیا مې ول را دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موله نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري. د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانیږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی. دا ډیره لری خبره ده د افغانستان خلکو نه چې بهرني غږ پی ونه کی او بهرنی ځان پی غلای کی. هیڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوي چې د خپل غږ جیکي یې کچا باندې.
حماسه به داسې میرمن ده چې له دوه کلونو را په دی خوای دی وینا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بوندو میرمنو ته په سی برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور نسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سی ستونزو پاړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخکل دی چی و میرمن ماشوم نری تراولی هاگه تکو تی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگه و سر لده بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول. بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تارتیا لری. زداست کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گتر نپوهیگی. دی خپل و شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی. دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی. سکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشمان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوار زواکشی. زل دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دی وجه باید خبری وکری
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته. به او خاطر باید صحبت بکنن.
ده مورا پهنتون ده تب ده پنجی ماسل اقلا مایار چهیله ده افغانستان خلکو تا پسی برخه که مرسته و وای دا چه ده طالبان حکومت ده خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برخه که ده دیل پار دیر ده نومیده خبره ده. لاغل مایار سرم هم مرکه کردی نموری پا پایل که پسی برخه که ده خزو ده کار پا بندیز خبری که بی.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه دې خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي یا څنګه دې خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې وشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. نو دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده، خو ستا خدمات متوقف شوی دی او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دی خپل هغه کافی غذا نه لري، څنګه دی خپل صحت توجه کوي شو، یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د امیر من لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول، او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي، کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول، نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي، نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي، نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي، نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي، نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی، میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نو مهله ده کله چې تصمیم نیسي به خصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي چې عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم،